السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېری مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د غبریدونو پر تحلیلونو ترخی خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په سیمه کې له مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې د اسرائیل د کړنو او د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل چې پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې ادا د مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکېچ د زیاتې ادا د پړاو په غزه او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښته ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2028 پریکړه لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسیدا اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتسوګ په یو پیغام کې خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د دې هیواد د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي دي. پوځ وایي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د تیرې شپې له حملو وروسته وویل چې دوی بریالی کېږي. نتنیاهو په یوه پوسټ کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ولیکل چې د ایران د حملو مخه نیولې ده. پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیلي صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکېچ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړی دی. خبرونه لازدی را دو هوری. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنجشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هریرود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یکشنبه په ورځ په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې او برېښنا او همداراز سیلونو احتمال شته. د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دی. د روان اپریل درېمې تر دیارلسمې پورې په لسو ورځو کې 8,500 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بیا اسناد کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر په نوم وبخې د نومبر په وروستیو کې پیل شو، نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي چې لاختر وروسته به د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلی چې د سیدنی ښار په یوه شاپینګ مال کې شپږ تنه د چړو په ګزارونو ووژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل چې 40 کلن جوئل کوچی د برید مسؤول. پولیس وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه ډیری مطالب مو پر اسرائیل دی ایران تر برید وروسته د خبرګونونو او دغه بریدونو پر تحلیلونو څرخي. د طالبانو حکومت هم پر اسرائیل دی ایران حمله مشروع دفاعي اقدام بللی او د سیمه له مهم لوبغاړو غوښتي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د کرکټ د احتمالي پراخېدو اغیز به پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه د چارو کارپوهان څه وایي؟
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کېږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري؟
لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیمن په اسرائیل برید کېږي، دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو مسایلو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ اونیز پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو اوري مرزو خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل، او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر هم پر اسرائیل د ایران توغندویز او د ډرون الوتکو برید پر غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼلې ده. د نړیوالو اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت به اغېز نوي جزئیات دی. سناکاکل په راپور کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل پر لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د بیګانۍ شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي، په جګړه کې اوسنی تشدید په غزه کې د یرغل د لړۍ پایله ده، باید اسرائیل په غزه یرغل پای ته ورسوي، سملاسي جګړه بنده کړي تر څو له دې سره جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي. په دمشق کې د ایران په قنسلګری برید چې د وري په 13 شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطنه چارواکي وژل شوي و، چې ایران وایي ځوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کېږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپله اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینی مساعدې کې د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې ترنګلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې، دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خادرات او واردات ولري، په دغه سیمه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د یادونه ده چې ایران د مهال د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هم دی، او تیره ورځ په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د وضعیت په بدترېدو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
پر اسرائیل د ایران د ورستۍ حمله مختلف اړخونه مو د چارو له یو شمېر کارپوهانو سره په مرکو کې څېړلې دي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، اسرائیل چارواکو ویلي چې د ایران د توغندوی او ډرون الوتکو د ورستۍ برید مخه نیولې. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرسوګ په یو پیغام کې چې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه کړې، د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ ور بللی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي. پوځ وایي د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. پس مکه د ورستۍ وضعیت نور حال بل اسمت څروانه وورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایي برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیر بي پيلوټ الوتکي او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري وروبشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپایي پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9% وشتل شوی توغندیو بي پيلوټ الوتکو مخنی ولی او په هوا کې ویجاړ کړی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولی زیان اوښتی او یو وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. روان حمل په 14مه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپایي پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حمله د احتمال زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبه کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هوازه توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسې ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنو چارو وزیر انال نابر بوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگي بیړۍ ولېږلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شن شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د ودلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړې شوي او لکاره لویدلې دي.
د ایران د چارو پوه ساستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګری له برید وروسته چې ملامتي پر اسرائیل اچول شوی، ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واکن د بدلانه پیچو مدي نه کومري زله پاره د ایران له خاور مستقیما په اسرائیل بریټیګ دا پسیمه کې یو لوی خبره ده کې د سی تبعات لري سوریه کې د ایران په کنسولګری له حمله وروسته ایران د خبرګون ته ارتیا درلوده ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستاسو اسرائیل په خلاف عملیات کوي په جنگ بوختي دغه حمله ته جواب نه سوې لانه ایران د خپل عزت لپاره د لپاره خپل هغه وقار وساتي دغه سی حمله ته ارتیا درلوده فکر کاوه چې تر دې زیات ایران دوه رفتاماتو کله نه لري نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا گیر شي
د ایران د چارو شننکه ایسا استانک زیو د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان پر اسرائیل د ایران بریټ ته په اشاره وایي په سیمه کې د نوي کړکېچ له پیل سره سیمه یو بل بحران ته د داخلېدو په حال کې د هغه بحران چې دوی په وینا افغانستان به هم نور د نړۍ له پامه وغورځوي د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په باب مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې څه فکر کوي چې آیا اسرائیل به له دغه برید وروسته د خپلو متحدانو په ملاتړ د ایران د خاورې دننه بریدونه وکړي او که په سیمه کې د ایران ګټې به په نښه کړي
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونی خلی تر وړاندې چې د وایي چې 15 ساعت وروسته به دا دلته راسیږي یو موږ ټول امکاناتو ته لروخ په دې خبرو کې یو مهمه خبره دا و چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو یعنی د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کال کې چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راه
د اسرائیل او د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدی چې بریدو شي ک ایران څو مخاوره پنهخه کی لام دغه سبې دنه خاوره پنهخه کو کچې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کړي یا به وخی ټول کې
فکر نکوم البته اسرائیل با عکس العمل وخی د اسرائیل عکس العمل ودا همي چې دی به د عراق د هوا څخه چې په هلته امریکایي ځواکونه هوس هم شته او دا ډرون راتیریږي او ایران اسرائیل ته رارسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي نو اسرائیل به مجبور شي چې بېرته لکه د ایران په څېر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه د هغو د تسل البته د هغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي همدغسې
احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخوالی چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي او همدا ډول عملا د ایران او د طالبانو اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي
افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې وو د دوه نیم کال کې په انزوا کې دی سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري اقتصادي تاثیرات درځي د دې چې په تیرو یو نیم کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شي خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي حماس ته $1 بلین ورکول کیږي حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرستو سره کوي نو هم دغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري په ټول کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ
د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد وړاندې دا چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري د سیاسي او د نړیوالو چارو له یو بل کارپوه سره مو مرکه کړې ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ
آزادی رادیو څلور ساعته
د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق هم در په دې نظر دی چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه لا ناکراره کړي او اغیز به پر نړیوال په نړۍ هم پریوزي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل ښاغلی هم در سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دی چې سیمه به له دغه برید وروسته څه ډول ناکرارېږي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چیرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامي تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوڅنډنه کړې وه که چیرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیما وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د هغه متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
پوره دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ روسیا د چین دی، ایران دی، شمالي کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخله شي. زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دې د راکشېدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نه وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغې وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان هلته چې دي هغه ووژل شول او ښارونه چې دي له منځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې دا د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې د هغوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلی چې دي غیر متجانس دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به د شیغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
پر اسرائیل د ایران د ورستی برید په اړه دا چې دا برید به په سیمې او نړۍ ته څه پایلې ولري، په دې اړه د نړیوالو چارو له کارپو شفیق هم در سره مرکه و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي چې بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وه. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی کې از خانه بیرون شوم، میخواستم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن، به کارها بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
خلک چې خپل وطن ته ستانه شو، له یوې خوا دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېرې اندېښنې شته. له همدې امله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو و مورز او نیوز پروګرام مهروي خو یو ځل بیا په موخه د خبرونو لنډیسته. د طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کلسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې ادا د مخنیوي لپاره له زغمه انکار واخلي. د اسرائیل ولسمشر اساق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د اسرائیل د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې. ایران ویلي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کلسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو کوچنی اختر کو بخته وخت زه سید شنواره مو د دې ونی و مه ورځ ته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک انو ته کو واز مو لچ جار له 100 مایل پر ساعت پرواز بو کو نشي. نړۍ کې د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګورې او د روان کال د لمر د لمړی خو د درنې تندر نیونه به خنه هم خبرې کې تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسې. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅ شوې ښکاري.
ګوري ستا کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسې چل درته کوي ناکامه کوي مو
آل جنبشی ها یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینی ها از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه دا اکثر څنګه پیدا ماڼۍ کندهار ایګه د حامد کرزي کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي مندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس په داسې بمجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وو یمتیار وو او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
تیر اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو زعیم ملا حیات الله اخوند په خپلو پلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا حیات الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بیل ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري د خلکو زمون سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنگونه را سره وکړه او ډېر شهیدان کړو، ډېر زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی، دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو ته خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خواسه خو معاف یاست. د دې باده به تاسو موږ پیغور له هم نه خدام.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید شینوار یم او د دې اونۍ اوومې ورځ هرکلی کوم. نن خبرېږي چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې دیارلس سوه مایله پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د لمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرېږي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه. ملا حیات الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګوري چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو بېل ډرونه به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از پاکشان، از ملت و مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت خود طالبان و سیاستوال و جلال منزونه در اکثر چند سپیدار مانه کندهار ایدگاه در حمید کرزی کورا و در حکمتیار کور که با بیلابیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله. د هیواد په زندانونو کې څوارلس سوه ښځینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي، بلکې څلور سوه شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې و د حرفوی زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل پنځلسمې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلېږي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس په داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یو غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو، یونیسیار وو او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سین وشي تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسیونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملا ایت الله اخون په خپلو بلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا ایت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلم خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی، دا راته جوړه وه. نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو ته خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خواسه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لاندې خدام.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دنن افغانستان کې وي، او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
اب جنبش ہم رکھا مسل کے بس تیو پیس آلم ایسا پاک آلم تاتی سی جنبش از کتا ہم خوبتر مردم ملت خواتا را باسی کلی کلی تیتر پکر را کنا تاسی یہ چی دارا انجا تیت یک آجا شما تیار من کمتان از تیگر ما این کارا را خوب می فامو.
بل خو له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شننګو لخوا خپل زعیم ته اشاره بلل شوې ویلي، د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولس ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندان که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواد که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند، در آن واحد امرای جیده میدانست. و همین دعوه خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن، اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره.
به اختریز و پیغامونه که در پخوانه ولس مشتران حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر لیر نرم و تقریبا مخاطبینی ولسونه بود. د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې مېشت سیاسي لوري بیلو بیلو ځایونو کې سره راټول شوي.
د طالبانو تر واک لاندې اته د دوی د کابل میشتي کابینې غړي ورکړل شوي وو. خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زعیم خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورکړل شوي. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورکړل شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي همکاري شوه خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1400 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلکې د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1406 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1406 بندیانو له ډلې 328 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکرو دی سره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او ځورونې تورونه دي خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه جده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شول له هغې څخه وروسته باید افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتي داسې اقدامات دي نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی وو چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
د مهال افغانستان کې ګډ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کیږي. او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړ چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویاند غلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی. ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یونما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2020 کال په دسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې د دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د اس ای سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تیر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3,300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاته راغلی دی. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي او داسې عجل پریکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا غږ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان د خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلي، بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناد کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری د روشان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناد کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې یې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اختریزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خپاره کړي دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلط د خلکو د لمانځه مراسمو چې اختری د پرلط په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلط چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلط موترزان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او رېړې چلولي او شمېر یې د دوی په وینا 40,000 ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمین شریفینو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره له دې چې خلک جګړې ځپلي وو 6000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل. ټول او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هیوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. نړی له ګور ګور نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وايي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنې کچه 2.3 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري، خو که همدا ضایع شوي وسایل په 30 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پېښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ لږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر 1000 فوټ لوړ د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو 2 میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرونه تر یو نیم زر کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټک الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپرسونیک ټوپولو تو یو څو څلوېښت ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. ایکس بی ون الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري، خو سل فیصده هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مو بختور، خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شننې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سید شینواري سره اومه ورځ مه هېروئ.